سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مخام او بجې شوې سمګ د دې خبرونه زیاتره برخه د روختیا د ژوند شتمنی پروګرام ته ځنګل شوې ده چې اسدالله الدین په فکر ساسي کوربه وي دغه پروګرام کې دغه پروګرام په سوشي بو کې درته لرو خو تر هغه وړاندې د دې سات خبرونه د طالبان حکومت وايي په هرات کې د پرنوې زلزلې له امله تر اوسه په 13 کلو کې تر 2000 زیات کسان مړه او په زرګونه نور ټپیان دي. د طبي خبرو وړاندې مبارزې لپاره دولت وزارت ملاجان سایق نن په کابل کې په دې باب یو خبری کانفرانس ته وویل
د دغه پیښې له امله تر اوسه پورې د لومړني شمېرې له مخې چې موږ ته رسېدلې دي له بده مرغه 2350 کسان شهیدان او 9240 کسان ټپیان شوي دي.
د یادونې ده چې له دې وروسته د طالبانو حکومت په دغې سیمه کې د وژل شوو کسانو په اړه باندې زده نقیص راپورونه وره کړي دي خو تر اوسه پورې دا معلومه نه ده چې په دقیق ډول په دغه سیمه کې څومره کسان وژل شوي دي. همدارنګه هغه زیاته کړې ده چې په دې زلزله کې 1340 کورونه هم نړېدلي دي. د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور وزارت یو چارواکي عبدالواحد ریان د جرمني خبرې اژانس ویلي د ټپیانو شمېر خورا زیات دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا سیمې ته خورنې د لسو ټیمونو د لیږلو ادا کړې ده او زیاتوي چې د څکا کوبه خوراک درمل او د کالیو په ګډون نور اړین توکي هلته استول شوي دي. د امریکا د جیالوژي د سروې د ادارې د اټکل له مخې د رښتر په کچا شپږ اشاریه درې درجې زلزلې تر ډېره د افغانستان له لویدیځ ولړزوه او وروسته څو ټکانونه یې هم احساس شوي دي. راپورونه وایي چې د زلزلې مرکز د هرات په شمال لویدیځ کې و. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر وایي د افغانستان ګاونډیان چې کومې ستونزې افغانانو ته جوړوي د ګټې پر ځای بورته تاوان ورسوي. ملا برادر نن د خبره د کابل شانګهای دهلیز د پرانیستې پر مهال وکړه. خغلی برادر په دې ناسته کې د افغانستان پر ګاونډیو غږ کړی دی چې د دوی له حکومت سره ښه تعامل لري او کومې ستونزې چې د هیوادونو افغانانو ته جوړوي د ګټې پر ځای بورته تاوان ورسوي. ملا برادر دا هم ویلي د کډوالو ځپل او سپکول هیڅ افغان ته د منلو نه دي او ګاونډیان باید راتلونکي فکر هم وکړي ځکه افغانستان به تل لپاره د حال پاتې نه وي. پاکستان په روسیو کې په دې هیواد کې ټول غیر قانوني افغانانو ته د نومبر تر لومړۍ نیټې وخت ورکړی دی چې له دې هیواد ووځي کنه دوی به یې په زور وباسي. د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی هم تېرونه په یو خبري کانفرنس کې ویلي چې په ایران کې نه باید غیر قانوني کډوال ژوند وکړي. د طالبان تر کنټرول لاندې د بهرنیو چارو وزارت وایي په لندن او ویانا کې د افغانستان سفارتونو خپل قونسلي خدمات ځنډولې دي. د وزارت نن پر خپل شبکې یو اعلامیه خبر کړی او په کې ویلي دي چې سر لندن څخه په دغه سفارتونو کې د پاسپورټونو تمدید د ویزو صدور د وثیقو او نور اسنادو تایید د شفافیت او د بهرنیو چارو وزارت سره د نه هم غږلې کبله تر بلې خبرتیا د اعتبار وړ نه دي. له دې مخکې د هسپانیا او هالند په ګډون یو شمېر لویدیځو هیوادونو د افغانستان سفارتونو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سره د تعامل خبره کړې وه. د ازادو رسنیو د ملاتړ ادارې انای وایي چې طالبانو پرون شنبه په دایکونډي کې ور بیا د نسیم راډیو مسؤول سلطان علي جوادی او د نور خبریالانو سیف الله رضایی او مجیب مجتبا قاسمی نیولی دی. نه په یوه لمه کې ویلی دی دغه درې کسان د تلی پر پنځه بعد د نسیم راډیو پر دفتر د شپې چولو او د دې راډیو د خبرونو بندولو پر مهال هم د طالبان د استخبارات لخوا د څو ساعتونو لپاره نیول شو. په لمه کې راغلی چې د دې محلي راډیو د دریو کارکونکو د بندیانولو او د راډیو د خبرونو بندولو دلیل تر اوسه روښانه نه دی. طالبانو هم په دې اړه څه نه دی ویلي. او اسرائیلی ځواکونو نن یک شنبه د فلسطینیانو له افراطي ډلې حماس له جنګیالیو سره وسلواله شخړه وکړه. دا شخړه داسې وخت کېږي چې پرون شنبه د حماس افراطي وسلوالو نه ببره پر اسرائیل حمله وکړه چې په نتیجه کې شاوخوا 1500 کسان وژل شول او دا په تېرو 1500 کلونو کې د اسرائیل لپاره تر ټولو خونړۍ ورځ وه. بلخوا د فلسطین د روغتیا وزارت چارواکو نن یک شنبه ویلي چې له پرون راهیسې پر غزه د اسرائیلو په ځوابي حملو کې د شلو ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي دي. د رویټرز اژانس په حواله د وزارت ویلي چې نږدې 2000 کسان ټپیان دي. د فلسطین روغتیا وزارت ویلي دي چې د اسرائیلو په ډزو کې د یو ماشوم په ګډون څو نور تنه په لویدیځه غړه کې هم وژل شوي دي.
روغتیا د ژوند شتمني،
صحت او زندګي.
السلام علیکم. په هرات کې له مرګونې زلزلې وروسته د ژغورنې پر ډالو سربیره ولسی خلکو هم د خلکو مرسته ته دانګلی دي. عام خلک د زیانمن شو د لاسنیوي لپاره څه کولای شي؟ ټپیانو ته د وینې له ورکړې سربیره نورې کومې مرستې دي چې عام کسانې کولای شي؟ په همدې او نورو مسلو نن روغتیا د ژوند شتمني پروګرام کې له متخصص ډاکټر صاحب سره خبرې کوو. دې بحث کې مو یو ځمکپو ته هم بلنه ورکړې چې له جیولوجیکي پلوه د زلزلې څرنګوالی تشریح کړي. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره دوه میلمانه دي، زمکپو او د اکسفورد پانتون څېړونکی زکریا شنیزای او د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر فرید الله عمری. تاسو اوریدونکو هم کولای سئ چې خبرونې ته اړیکه ونیسئ، خپلې سپارښتنې او پوښتنې راته ووایئ. ډاکټر صاحب تاسو پوښتنې هم ځواب کی. زموږ د سټوډیو شمیرې دی، یو شمیره چې واتس اپ هم پکې ده، 00420122 1 2 0 بله نړیواله شمیره ده چې تاسو سره اړیکه هم نیولی سئ، او که چیرته مو کریډیټ کم وي موږ ته اړیکه ونیسئ. مسکالو کې زموږ تخنیکي همکار شفیق یار به بیرته له تاسو سره اړیکه ونیسي. دا شمیره ده 00420122 1 2 0 په دې هیله چې اړیکه ونیسئ. ډاکټر صاحب مخکې چې تاسو ته راسو، راځئ چې خپل بل میلمه زبکپو او د اکسفورد پانتون څېړونکي زکریا شنیزی ته ورسو ترڅو له جیولوجیکي پلوه دغه د زلزلې څرنګوالی الکتری واورو. شنیزی صاحب ستړی مشه، راځي پایل لدی نو کوریدونکو ته به معلومات ورکو چې د هرات په دغه سیمه کې دغه زلزلات چې شوی به ساري بلل شوی، یعنی په تیرو لسیزو یا ممکن پیړۍ کې داسې زلزلہ نه وي شوی، یا که شوی هم وي ممکن د تاریخ له پانو پټه پاتې وي. څه فکر کوئ څه لامل و چې زلزلې دومره مرګ ژوبله واړوله؟ ځکه ویل کېږي چې زرګونه کسان پکې مړه او ټپیان دي او لا هم د ژغورنې چارې روانې دي.
لومړی تاسو ته د خپرونې فلم اوریدونکو ته، افغانستان په ټوله کې یو له هغو سیمو دی چې ټولې زیاتې زلزلې کېږي، او دا هېواد د یورشیا تکتونیکي پلیټ پولې ته څیرمه پروت دی، او دلته ډېرې فعالې ماتې شتون لري چې وخت نا وخت ذخیره شوې انرژي د زلزلې په شکل ازادوي او د زیاتې مرګ ژوبلې سبب کېږي. نو دلته څو فاکتورونه کېدای شي چې دا د زیاتې مرګ ژوبلې سبب کېږي. یو خو په خپله د فعالو ماتو شتون دی، بل د تکتونیکي پلیټو ته څیرمه موقعیت دی. یعنی ځینې فعالې ماتې د وخت په تېرېدو سره فعالې دي، ولې ځینې زلزلې لکه تاسو چې اشاره ورته وکړه د تاریخ له پاڼو نه یعنی پټې پاتې دي، د چا د هغو اسنادو یا پخوانیو شواهدو تاریخ په پاڼو کې نه دي ثبت شوي. نو ځکه خلک دا فکر کوي دغه سیمه یعنی دلته نسبتا آرامه ده، د زلزلې نظر دلته زلزلې نه کېږي. ولې که په ټوله کې موږ وګورو افغانستان کې زیاتې فعالې ماتې یا درزونه شته دي چې دا حرکات یې نسبت موقعیت او عمر ته یعنی فرق لري. ولې په ټوله کې دغه فعالې ماتې د دې لامل کېدای شي چې ډېرې سترې زلزلې په دغو خپله هېواد کې رامنځته کړه او د زیاتو تلفاتو لامل شي. او دوهم علت یې په خپله د دې کورونو ډول او حالات دغه په افغانستان کې چې معمولا خلک استفاده کوي. معمولا په افغانستان کې که موږ وګورو دا کورونه د خاورې لرګي او د شګې د دوه شیانو نه جوړ دي. یعنې دغه مواد دي چې ډېر په اسانۍ سره د زلزلې په مقابل کې خپل هغه استحکامیت د لاسه ورکوي. او زیاتره سیمو کې خصوصا مثلا موږ که د اوس مهال عراق په نظر کې ونیسو، زیاتره دغو سیمو کې دغه د کورو چتونه چې دي ډېر درانه دي. یعنې د معمولي ټکان په رامنځته کېدو سره دغه دیوالونه حرکت خپل استحکامت د لاسه ورکوي او د چتونه رالویږي. نو دوهم علت یې کېدای شي دغه کېدای شي، او همدارنګه په خپله د سیمې چاپېریال هم په دغو زیان اړولو یا د تلفاتو په اړولو کې یو رول لوبوي. یعنې په ډېری اسیایي ملکونو بالخصوص په افغانستان کې چې دی نفوس او د نفوس زیاتوالی یا د خلکو زیادت په هغو سیمو کې دی یا په هغه اصو کې دی چې هغه د غرونو په واسطه احاطه شوي وي، او معمولا د غرونو تندې چې دي دغه په خپله د فعالو ماتو په واسطه رامنځته شوي دي. او په دغو سیمو کې یو بل ښه والی دی دغه د خلکو دپاره شته دی چې دلته چینې اوبه زیمې شته دي، کېدای شي د زراعت او دغو به په خپل د حیاتی ژوند لپاره د دوه لپاره استفاده ځنه وکړه. نو دغه ته زیاتر نفوس هم په هغو سیمو کې وي چې هغه هلته فعال اقتصادي موقعیت لري. نو کله چې هغه په دې وخت کې زلزله راشي نو طبعا د زیاتو تلفاتو لامل کېدای شي.
بلې شنیزای صاحب، دغه فعال مات چې تاسو یاد کړئ چې افغانستان کې فعال مات ډېر دي، یا فعال درزونه، دغه درزونه د ځمکې په تال کې دي، او کله چې دغه کلی جوړیږي دوی ته به نو دا سرک نه لګیږي چې دلته د غذایونو کې داسې فعال مات یا درزونه سته چې ممکن د زلزلې لامل سي. او فکر کوم په افغانستان کې دغه سیمې تر اوسه داسې په نخسوي هم نه دي، مثلا چې کوم ځایونو کې باید کورونه جوړ سي، کوم ځایونو کې جوړ نه سي، داسې کوم پرمختګ فکر کوم تر اوسه په افغانستان کې نه دی سوی.
فعال مات تقریبا په ګوته شوي دي. په 2000 کې موږ یوه مقاله په یوه ژورنال کې خپره کړه. په خپله هڅه اوس د ساتلایت انځورونو دغه کار ډېر ساده کړی دی. یعنې د په فعال مات حتی د ساتلایت انځورونو په واسطه اوس هغه موقعیت یې نسبتا معلوم دی چې په کومو سیمو کې دی. یو بل بدبختي په افغانستان کې د امنیت مشکل و مخکې، خدای وکړه چې وروسته دا مشکل حل شي. ورو د فعالو متو په شتون کې اوس د مقام دا هڅه کوي چې حرکت یې پیدا کړي. مثلا دا فعال ماتې حرکت بیل دی. ځینې فعال ماتې په افغانستان کې چې دي حرکت یې بېخي زیاتې، مثلا د جمله نه یوه د چمن ماته یا درز دی، د هغو حرکت په کال کې 300 سانتي متر زیات اټکل شوی دی. ولې ځینې نورې ماتې چې دي حرکت یې کم دی، ولې فعال دي کېدای شي ډېر د وخت په زیات وخت پورې دو سره دغه انرژي ذخیره کړه او د زلزلې په شکل یې ازاده کړي. ولې په ټوله کې په اکثریت سیمو کې دغه فعال ماتې کلین شوي دي، ولې بیا هم زیات صحوي کارو ته اړتیا شته ده تر څو هغه کارونه مثلا چې د ستلایت تصویر په مرسته تخمین شوی دی هغه په ساحه کې تایید کړه چې هو دغه تشکیلګی شته در دغه حرکت په کوم اندازه دی، په کوم اندازه د خلکو د سیمې لپاره مثلا د ستر خطر لامسکر کوي شي، دا باید درجه بندي شي.
بله شنیزای صاحب، وروستۍ پوښتنه کوم بیا تاسو سره مخه کړه. ورځو خپل بحث له ډاکټر صاحب فرید الله عمری سره مخ ته وړو. پروسه کال فکر کوم څه باندې کال وړاندې په پکتیکا او دغه راس خوست کې دغه مرګونې زلزله وشوله، مثلا اوس دغه په هرات کې وشوله چې لومړی اټکل نه کېده چې مرګ ژوبله دې دومره زیاته وي. عمل وروستۍ شمېرو ښکاري چې لږ تر لږه 2000 نه د قربانیانو شمېره اوخته، یو شاوخوا 1000 نور هم ټپیان دي. دغه سیمې هم تاسو ویل چې له پخوانه مثلا معلومه شوې دي، له اقلیمي بدلون سره دغه زلزلې څه تړاو لري؟ ځکه د نړۍ په کچه نن سبا د اقلیمي بدلون اندېښنې زښت لري، ځکه چې اقلیم بدل شوی دی. زلزلې له اقلیمي بدلون سره هم کومه اړیکه لري او کنه؟ د زلزلو بحث یا په ځمکه کې د فعالو درزونو بحث بیل دی، له اقلیمي بدلون سره کوم تړاو نه لري؟
په ټوله کې که ځواب ووایم، نه، په خپله تکتیک او زلزله جدا برخه ده او اقلیمي بدلون جدا ده. ولې که په کومو سیمو کې مثلا د ځمکې کېناستل دي، ځمکې لاندې اوبه ایستنه ده، هغه په خپله د ځمکې په کېناستو باندې یو تخته ده، هغه تاثیر لري. ولې هغه په داد ده زلزلې نه شي رامنځته کولی چې هغه د خلکو ته په دومره لوړه کچه مالي ځاني زیانونه واړوي.
کور ودان ډیره مننه د اکسفورد پانتون څیړونکو زکریا شینزای و چې لمک سره د زلزلې د څرنګوالي او دا چې په هرات کې والي د زلزلې لقبل مرجوب لا زیاته رامنځته شوی په دې ارتباط را سره خبرې کولې. کور مو ودان اوریدونکو، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته غواګي. په دې خبرې کې و چې عام کسان یا ولسی کسان د طبي پیښو پر مهال، د زلزلو پر مهال، د سیلابونو پر مهال څه وکړي تر څو د نورو لاسنیوای وکړي. په افغانستان کې له نورو ستونزو سره سره یو ستونزه دا ده چې د ژغورنې هغه فعال ټیمونه لکه څنګه چې په نورو هیوادونو کې دي موجود نه دي. او راپورونه هم ښیي چې په هرات کې عامو خلکو په بیل، کولنګ او نورو وسایلو سره د زلزله ځپلو مرستې ته وردانګلي. دا چې دغه مرستې څنګه مؤثرې سي، عام کسان څنګه کولی سي چې نور وژغوري، په ښه توګه څه کولی سي، ورسره په همدې ارتباط دغه بحث ته دوام ورکوو. ډاکټر صاحب فرید الله عمری چې د داخله چارو متخصص دی، موږ د بحث ته رابللی دی چې په لومړنیو مرستو خبرې وکړو، یا له زلزله ځپلو یا نورو مصیبت ځپلو سره د لومړنیو مرستو پر لارو چارو. ډاکټر صاحب ستړي مشي، ډیره مننه چې زموږ بلنه مو ومنله. خواشینی ټول ولس خواشینی دی، ځکه د هرات پیښه باندې ټول خفه دي، زرګونه کسان په تلفات او اړولې دي. په دې بل خبرې وکړو چې ولس څه کولی سي نن سبا کې؟ صحیح ده چې دولت به هم خپل کارونه کوي، موسسې به هم خپل کارونه کوي، اما ډیر هیله ولس ته وراوړي، ځکه دغه ادارې چې تر هغه خپل ټیمونه منظموي، رسوي سیمې ته، یا ممکن رسېدلي هم وي، کافي به نه وي.
بله بله، بسم الله الرحمن الرحیم. ډیر مننه جناب لودین صاحب زه هم خپل لیکل سلامونه لمړی تاسو ته د ازادۍ رادیو تخنیکی همکارانو او ډیر معزز او محترم اوریدونکو ته وړاندې کوم او د یادولو وړ ده چې زموږ هغه مظلوم هیوادوال چې دی هرات ولایت د زندهجان په ولسوالۍ کې شهیدان شوي دي هغو دپاره د پروردګار عالم څخه جنت فردوس غوښتنه کوم او هغه کسان چې ټپیان دي د هغې دپاره عاجله شفا او د خپلوانو لپاره یې د لوی صبر غوښتونکی یم او را به شودو ته لودین صاحب چې ښې موضوع ته مې اشاره کړې ده او ښه موضوع مې انتخاب کړې ده نو دې تر څنګ شنیزي صاحب خو خپله باندې دی هغه د زلزلې پاک له باندې پوره رڼا واچوله او په دې هیله باندې چې خپله اوریدونکو هم هغه د اکثریت سوالونه د زلزلې پاک له چې هغه ځان سره اخیستی وي را به شو لودین صاحب دې ته چې اول به د خپله باندې په عوام اصلاح چې ورته لومړنۍ مرستې وایي یا لومړنۍ طبي مرستې ورته وایي دغه خپله باندې که چیرې یو تعریف ولرو دې نه یو وړ تعریف نو وروسته د هغې نه به تاسو پوښتنه باندې هم رڼا واچوو چې وایي دا خپله باندې د لومړنۍ طبي مرستې چې دي دا عبارت له یو لړ اقداماتو او بیړني مراقبتونو څخه دي یعنې چې د انسان د ژوند ژغورنې یا د وضعیت د خرابېدو د مخنیوي په منظور په یوه طبعي پیښه یا په یوه حادثه کې ترسره کیږي او په دې کې لودین صاحب لکه څنګه چې تاسو وویل هغه عوام وګړي یا عام خلک یعنی ډیر مهم رول لوبوي ځکه دغه طبعي حوادث چې دي یعنی دا نامعلومه دي چې په کومه ساحه کې به رامنځته کیږي مخکې له دې څخه چې هغه د طبعي حوادثو یا د طبعي لومړنۍ طبعي مرستو ټیم رسیږي هغلته د سیمې خلک ډیر مهم او کلیدي په پیسو وظیفه لوبه ترسره کولای شي اول دا چې هغلته کله چې زلزله کیږي نو کیدلی شي چې هغلته ورسیږي هغه ځایو کې چې مثلا د ګاز پایپونه دي یا د برق لاینونه دي یا د اوبو مثلا د اوبو تر څنګ د برق دغه لاینونه او پایپلاینونه دي دا کیدلی شي چې دی قطع کړي تر څو پورې چې هغه کسان چې د خاورو لاندې چې هغې ته زیان ونرسیږي او علاوه یې د لودین صاحب دوی کولای شي چې خپله باندې دغه لومړني اقدامات تر هغه پورې چې هغه طبعي حوادثو ټیم ورسیږي ترسره کړي نو بنام په دې په دو خاطر باندې هغه عوام خلک هم یو کلیدي وظیفه یوه ډېره مهمه وظیفه نورو ارګانو تر څنګ د طبعي حوادثو په وړاندې ترسره کولای شي
کور ودان ډاکټر صاحب ډیره مننه سلامت اوسئ تاسو دغه د لومړنیو مرستو بهیر ډیر ښه تشریح کړ او تعریف مو کړ ډاکټر صاحب اوس پراسو دې ته چې دغه لومړنۍ مرستې کله نا کله په دغه حالاتو کې چې مثلا یو کس تر خاورو لاندې دی مثلا نیم متر یو متر خاورې پی دی ممکن ژوندی پاتې وي اما کله نا کله دغه مرستې هم که لومړنۍ مرستې سمې نه وي او دغه د ژغورنې چارې هم معیاري مختلال نه سي ممکن د دې لامل شي چې هغه کسان خدای مکړه نور ژوبل سي یا مثلا له منځه ولاړ شي په دغه حالاتو کې سپارښتنې څه کیږي څه ډول باید عام کسان له کومو لارو چارو کار واخلي تر څو تر خاورو لاندې بند کسان نور زیانمن نه سي
لودین صاحب کرا شدو تا خپلا بانده حقا دی تیم دنده یا وظیفه چه ده اول باید ها کسان چه پاقو محل که داغا کار تر سرکهی اول باید ها کسان باید دیر خونسر دهی یعنی آرام اصاب بلری آوید کلا هم ورخطا نشی چه دی ورخطای پا خاطر بانده هم که دل چی چه اغا کسان چه دیگو جوان بشگورن ورده چه اغا هم خدا نخواست خپل جوان دلات ورکی یعنی دا کسان باید دیر خونسر دهی او دو هم دا چه هغه ناروغان یا تپیان چه د خطر سره مخامخ دی هغه کچیری مثلا رایستلکی گی باید هغه د همون سایت انتقال چی او ایده نه علاوه د کچیری مثلا پرمختللی وسایل شتون ولری د هغې نه باید استفاده وشي او کچیری هغه په پرمختللي وسایل نشته وي یعنی دی کولی شي چې مثلا په یوه کور چې مثلا هغه ناست ده کیدلی شي چې هغلته خپل غوږ ونیسي کیدای شي چې بعضې غږونه اوروي نو د هغې تر څنګ دی باید هغلته هغه خپل کار باید پیل کړي او دې ته تر څنګ لکه مخکې مې چې اشاره وکړله دغه کسان باید د ډیر خونسار دی او ډیر پرامای سره دا کار په پایل کې اوټاپ دی د دجلې کار یا د پیړې کار کېدل شي چې د هغې ژوند له ګواښ یا د خطر سره مخامخ کړي اوبدین علاوه هغلته باید هغه صحي ټیم چې شتون لري کوم کسان چې راستل کېږي د هغو دغه د ژوند حیاتي علایم یا په طبي اصطلاح چې موږ وایټل ساین ورته وایو چې د هغې تنفس او د دې تر څنګ د هغې فشار او نبض او د زړه ضربان دا باید وکتل شي او که چیرې خدا نخواسته دا شان په هغه ناروغ یا په هغه ټپي چې طبعي پیښو په ترڅ کې یا له امله دا زیانمن شوی دی هغې ته باید هغه صحي ټیم چې هغلته شتون ولري باید خپل اقدامات وکړي یعنی اقدام په دې مفهوم چې هغې ته مثلا د اکسیجن او بعض نور وسایل دواوې که چیرې شتون ولري هغه ورته شروع کړي او هغه تر هغو پورې چې هغه مجهز روغتیایي مرکز ته رسیږي دا کارونه باید ورته وکړي او دې تر څنګ زموږ نور هغه وګړي هغه دوستان چې مثلا دوی نشي کولای چې په یو ځای کې اقدام وکړي یعنې ورخطا دي سراسیمه دي هغه کولای شي چې هغه لودین صاحب هغه نږدې روغتیایي مرکزونو ته ولاړ شي هغلته وینه ورکړي تر څو پورې چې هغه زموږ د وینې بانک چې ده چې هغه په کافي اندازه سره د وینې ذخیره ولري یعنې د نو هغه ناروغانو ټپیانو لپاره چې هغه راځي یا همدغو طبعي پیښو یا زلزلې څخه ژوندې ژغورل کېږي او هلته راوستل کېږي او بل لودین صاحب د یادولو وړ ده چې خپله باندې د طبعي حوادث یا طبعي پیښې دا هغه هیوادونه چې هغه ډېر لوړ اقتصاد لري یعنې ډېر پرمختللي هیوادونه دي هغه په داسې حالاتو کې په ګونډو کوي یعنې لارز نیول کېږي نو دا زموږ رقم هیواد چې وي خو حتما په اوایلو کې څه مشکلات شته وي د ما په خپل شخصي نظر سره چې کېدای شي په وروسته دغه مشکلات بیا حل کېږي یعنې دغه اوس هم چې کله زموږ همکارانو سره موږ په تماس کې یو د هرات ولایت کې هغه وایي چې زموږ ډېر ټول ټیمونه په ساحه کې دي او که چېرې ضرورت شي کېدای شي مثلا د مرکز نه هم موږ کومک وغواړو نو بېرته خپله خبره را ټولومه لودین صاحب وې نقطې ته چې عوام خلک چې آرام اعصاب ولري او په نرمۍ سره اقدام وکړي او انشاءالله دی کولای شي چې د ډېرو کسانو ژوند وژغوري
کور مو ودان ډاکټر صاحب عمری سلامت او سره سره اوسه ورزو اوریدونکو ته اوریدونکو استډیو سره وصل دی ستړي مشي ازادي راډیو نه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري
سلامونه لودین صاحب محترمه تا ته ډاکټر صاحب عمری ته سلامونه وایم راځي کی جوړ روغ شي البته محمد ابي احمدي هم بغلان نه تماس نیولای
مهرباني وکي احمدي صاحب له بغلان ستړي مشي تاسو مت من دغه د زلزلې خبرونه تعقیب کړی دي خوښنی یې نو راځي په دې خبري وکړي په دغه سوالاتو کې عام کسان څه کولای شي او تاسو په دې برخه کې ډاکټر صاحب نه کوم پښتنه هم درې مهرباني
مننه خوشاله اوسېږي لودین صاحب واقع په دغه ډول باندې دا چې په کار کې خدای پاک دې شهیدان د جنتونو په نصیب کې اوسه لودین صاحب وګوره چې دا طبي پېښې خو افغانستان کې بدبختانه چې موږ تاسې وایو موږ تاسې داسې یو څه ناڅه خلک استاده شو موږ داسې شتمن یا یو څه ناڅه پیسې لري نو تاسې وګورئ اکثره موږ تاسې وطن کې خلک غریبان دي بېچاره دي نو موږ خو په ټوله کې کوشش دا باید ټول افغانستان خلکو کې چې یو څه لاسه خپله وسه پورې باید چې د چا خبره چنده ټوله شي ټولو ولایتو کې باید دا کار وشي هر مسلمان باندې دا فرض واجب داسې دغه غمیزه ته خپل اندازه کومک وکړي نو بدبختي د افغانستان کې ما مخ کې ویل چې دغه څه فکر پیښې چې بیا وګورئ چې نړیواله نه موږ ګیله کوي دا مسجد باندې نه هدو نشي تاسو وګورئ لودین صاحب چې نور ملکو کې داسې هغه وسی بیا ټول لاس په کار کیږي نو افغانستان وګورئ چې زیاتره اوس دغه نور ملکو یې کړی دا نو بیا هم د افغانستان خلک باید کوشش وکړي لکه مخکې چې ما ویل باید چې موږ ټول دا موږ باندې واجب ده چې باید ټول یو خپل اندازه مرسته وکړو نو بیا هم ډاکټر صاحب مې یو سوال محترم وګورئ دا طبي پیښې چې افغانستان کې دي ما په نظر نو زیاتره وګورئ چې دا موږ تاسې وطن کې دغه زیاتره ساګانی خلک وی دا وبم د څه وګره سم ځکه کې بيخي کړه تل دي نو دا هم یو د ما په نظر باندې یو اپات غونډه ده چې د ځکه نو وبکه میګم د ځکه د څه وګره یو رقم ته د څه خبره کوي کیږي تقریبا وګره چې خپل مغز لاس ور کوي نو دا هم افغانستان خلک د څه موږ زره یو زره لږ زره بیا غوري اسو باج عمر کې ان څه خاصه وجوه کوي چې کار علي کار باندې مدیریت سوې کاری وګره هغه د څنګه نه پیدا کیږي خو موږ افغانستان خلک مې وسناسه د څه لږ زره بیا غوري اسو دا کورونه چې جوړوم چې اساس کې ګورو نو دا مشکلاتونه ګورو چې باندې دراندې بیا وګورئ معمول زلزله شي دراولېږي نو کوشش به خلک وګیا کورونه لګ میاري جوړ کی خیر کده سه مصرف هم نه پر راځي زیات او بیا هم چې کوي چې باندې لګ سپ کیه تقریبا دیوالونه لګ اساسي غوندي نو دا بیا یو څه کومک بو کی لودین صاحب ما په نظر محترمه
و سلامات سه کوم پختنه خونه لري ځکه ډاکټر صاحب موږ مل مکړی چې په دې ور سره خبرې کوي چې عام خلک د ژغورنې په برخو کې څه کولای سي، خصوصاً که چېرته کومه سیمه باندې سیلاب راځي یا دغه څه زلزله چې راځي، د عامو خلکو مسؤلیتونه څه جوړیږي؟
وګوره لودین صاحب، دا خو یو ښه نظر دی تاسې، هر وخت تا نظر احترام لرم. نو واقعیت خو ما مخکې ویلی چې موږ خپل لږ زره ځان ته فکر نه کوو، یعنی داسې فکر کوو چې هغه یو کار کوو چې سبا ورځ چوټ نه وو، باید چې موږ ټوله کې دغه نظر دغه دی چې یو انسان یو چې اوسېږي باید هغه لرې فکر وکړي، یعنی داسې فکر وکړي چې د اولاد دی بنی د اولاد دل مصیبی، باید چې هغه ته توجه وشي، هغه کار عمر ته باید یو خاص توجه ولري. خلک
سلامت ډېره خیر وسی محمد دبی احمدی ول بغلان نه. ډاکټر صاحب، تاسو طبیعت را ګرځو، مخکې مې یو بحث اشاره وکړه چې کله لسیل نه مثلا یا زلزلې تر خاورو لاندې نه یو کس راوستل کېږي، یو داسې حالات کې وي چې مثلا بې هوښ حالات کې وي، ممکن د مرګ او ژوند نښې نښانې په کې لورایې معلومې نه سي، بدون له دې چې مثلا هلته دوی ځان سره دغه ټیمونه وسایل ولري، دغه دودیز لارې چارې سیدي تر هغو معلوم کې چې آیا دغه کس کې ساس ته که نسته یا زړه ژوندی ده که نه، دغه دودیز لارې چارې به ډاکټر صاحب څنګه وي؟ آیا نبز کتلې ښه لاره ده که نبز ګوري څه رقم یې وګوري، تر څو که چېرته مثلا په چا کې سا چلیږي چې هغه تر نورو ژر وسل نور رسوي، نظر دې ته چې مثلا هغه کسان چې له بده مرغه ژوند یې له لاسه ورکړی وي؟
لودین صاحب، بیا مو هم یو ډېر ښه ټکي ته اشاره وکړه. زموږ په هغه په ورونه خویندې چې مثلا طبعي حوادث څخه که زلزله وي یا سیلاب وي چې راستل کېږي، او هغه ټیم که عوام خلک هم وي، که چېرې دی مثلا د هغې نبض وګوري او یا تر تر څنګ په غاړه کې هغه رګونه وګوري چې په هغه هلته هم نبض جذب کېږي، نو که چېرې نبض درلودله او که نه درلوده، دوی ډېر کوشش وکړي چې د هغو په خوله کې که چیرې اجنبي اجسام یا په خوله کې هغه شان خاورې لکه مثلا شګې دا شان وي، دا اول باید تنفسي لار د هغې خلاصه کړي، او ادې تر څنګ د شاد طرفه د هغو په مابین کې مثلا په ورغوي سره مساج ورکولی شي، او ورو ورو په ضربې به ورکوي او د هغې خولې ته په حساب غوږ نیسي. نو په دغه حالت کې کیدای شي چې دا کسان یا چې په کوما ته تللي وي یا مثلا شاک ته تللي وي، هغه کیدای شي د ډار یا وند له لاسه تللي وي، نو کیدای شي چې بیرته خپل شعور پیدا کړي او ورسته د هغې به دا کس بیا په داس شکل سره چې د هغې تنفس بند نه شي، یعنې په یوه همواره تذکره که چیرې وي یا چپرکټ وي یا دې تر څنګ یو تخت وي، په هغې کې به یې اچوي او د امبولانس ته به انتقالوي تر هغو پورې چې روغتیایي مرکز ته ورسیږي. او ادې نه علاوه باید ډېر کوشش باید وکړي دا کسان چې لودین صاحب چې شعور نه لري، یعنې په هغه کسان چې په د خور نه راستل کېږي، نه خبرې کولی شي، نه هغه تنفس لري، نو هغو ته بې ځایه مثلا درمل ورکول په خوله کې یا اوبه یا مایات یا ډوډۍ دا شان نه په کلکه ډډه کوي، ځکه کېدلی شي چې هغه کس چې ده هغه مادر پیل مخکې کېدای شي په کوما کې ډار د لاسه کوما ته تللی وي، لیکن کله چې موږ هغو ته اوبه ورکوو دا سبب د دې کېږي چې د معدې په ځای هغې سږو ته لاړ شي، چې موږ په طبي اصطلاح هغې ته اسپایریشن وایو، چې دا کار د موږ کېدلی شي چې هغې په ځای چې ګټه ورته ورسوو د هغې ژوند د مرګ سره مخامخ کوو، کېدای شي مثلا دغه تبایي حوادث هغه ونه وژني او زموږ دا کار په نتیجه کې دی خپل ژوند د لاسه ورکړي. بنا په دې اساس باندې نو با دا کارونه وکړو، او که چېرې زموږ یو هغه خور یا ورور چې دی خور لاندې راستل کېږي، او هغه یا مثلا یا لاس ماته خدا نخواسته یا پښه ماته ده، په هغه صورت کې د اتل په نامه باندې یا مثلا یا همواره تخته هم که چېرې وي د هغې لاس یا پښه په هغه باندې ډېر د ورو ایږدو، او په هغه باندې په یوه عادي تکه هم که چېرې وتړو چې یعنې هغې هغه بې حرکته شي تر څو پورې چې د هغو هغه کسرونه یا هغه هډوکي چې مات شوي دي چې هغه خپله باندې اعصاب او نور رګونه تخریب نه کړي، یعنې دې په ځای باندې چې که چېرې مو هغه ډېر متحرک وساتو کېدای شي هغه رګونه تخریب کړي، او د خونریزۍ له امله دغه ناروغ یا دغه ټپي چې په طبعي حوادثه کې ټپي شوی د خپل ژوند د لاسه ورکړي. نو بنا په دې اساس موږ به دا کارونه ترسره کړو، نو که چېرې دا کارونه په ډېر آسانۍ سره هم ترسره کېږي لودین صاحب، د یوې خوا به مو د ناروغ سره کومک کړی وي، او د بلې خوا به مو هم دغه د هغو ژوند ته نجات ورکړی وي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسئ، تخصیص دغه د خونریزۍ موضوع ته اشاره وکړه، زه همدې بحث ته راتللم. دغه خونریزی هم که څه هم ډیره کمه پیښیږي، اما که چیرته خدای مکړه دغه د زلزلې په پیښو کې مثلا تعمیر کې تیږې کار شوي وي، ډبرې کار شوي وي، بیا نو ممکن د خونریزی لامل هم شي. کله ناکله دغه د ژغورنې هڅو کې مثلا تر ډیره مثلا داسې جریحه وسایل نه استفاده کیږي چې مثلا د انسان بدن ته زیان رسي، مثلا که بیل ده، که کولنګ ده، که مثلا دغه نورې ماشینري ده چې استفاده کیږي. که چیرته خونریزی د فتن پیښیږي، عام کسان څه کولی سي د وینې د درېدو لپاره مثلا هغه عمده لارې چارې څه دي چې وینه ودرېږي؟ او د خوراک موضوع خو تاسو مخکې اشاره وکړه چې که چیرته یو چا خپل شعور له لاسه ورکړی وي، ښه ده چې درمل اوبه دا شی ورته ورنه کول سي، مستقیم امبولانس ته ورسیږي تر څو هغه اکسیجن او د نور لارې چارې ورته وسنجوي.
بلودین صاحب، رښتیا هم هغه کسان چې مثلا لاس یې په عوام اصطلاح باندې غوڅیږي یا زخمی کیږي، او یا پښه یا د وجود یا د بدن نور غړي هغه صدمه مومي چې د هغې په نتیجه کې د هغې څخه وینه جاري وي، اول موږ به ډېر کوشش وکړو چې په طبي اصطلاح موږ تورنیکیټ ورته وایو چې هغه خوشتون نه لري، عادي تکه، یو عادي رشمه، یو عادي رابر هم موږ کولی شو چې د هغې د هغه ناحیې څخه پورته، مثلا که چیرې د موږ د لاس په مړوند کې زخم موجود وي، نو موږ د هغې څخه مثلا لږ څه پورته هغه ناحیه باید کلکه وتړو، او ډېر باید کوشش وکړو چې دغه ناحیه باید د زړه څخه لږ څه پورته ونیسو، یعنی باید ښکته ونه نیسو تر څو پورې چې هغلته د وینې جریان کم شي، او هغه خونریزي تر هغه پورې چې نږدې روغتیایي مرکز ته رسول کیږي توقف وکړي. او بل لودین صاحب یادولو وړ ده چې دغه کار که چیرې موږ کوو، یعنی هغه ناحیه که په لاس یا پښه کې وي چې هغه په یو تکه باندې یا رشمه باندې یا رابر باندې تړو، دا باید موقت وخت دپاره وي، ځکه اکثر اوقات دا داسې کیږي که چیرې موږ هغه په ساعتونو یا ورځو باندې پرېږدو، نو هغلته د وینې جریان قطع کیږي، او هغلته هغه انسان چې دی نکروز ورکوي، یعنې په عوام اصطلاح کې وایو هغه انسان مړه کیږي، او هغه د وینې جریان چې قطع شولو، نو دو په ځای چې یوازې خونریزي ته توقف ورکړی وي، د هغې د هغو ناروغ یا د هغه ټپي دغه غړی هم د خطر سره مخامخ کوو چې کیدای شي بیا په روغتیایي مرکز کې هغه بیخي یعنی پرې کړي. بنام په دې اساس باندې چې کله موږ دغه کار کوو، خونریزي ته توقف ورکوو، نو موږ باید په دې لټه کې هم واوسو، لودین صاحب، چې ژر تر ژره دغه ناروغ باید هغه روغتیایي مرکز ته انتقال کړو. او د دې تر څنګ لودین صاحب یادولو وړ ده، که چیرې مثلا دغه ناروغ په دغه وخت کې مثلا چې لاس غوڅ یا پښه، اکثر اوقات دوی د اوبو غوښتنه کوي، نو موږ که چیرې د شعور ښوا یعنی خبرې کولی شوای، ځای و مکان صحیح کولی شوای، کیدای شي چې موږ دوی ته هغه پاکې اوبه یا صحي اوبه هم ورته ورکړو تر څو پورې چې دای هغه مرکز ته رسول کیږي چې هلته سیروم یا نور تطبیقات ورته کیږي، دا کار هم د ده سره کومک کوي.
بله، کور ودان ډاکټر صاحب سلامات اوسېدل. ته اوریدونکو په پښتو فیسبوک پاڼه باندې هم نظرونه راته پریښې دي. اکثرو کسانو غوښتنه کړې چې باید چنده وشي. زه څو کمنټونه هم لولم. جهاد الله قرار لیکلی وایي هر ولایت ځوانان دې یو موټی شي، د ښار هره کوڅه کې د زلزلې ځپلو ته چنده ټوله کړي. خوست کې وایي کمپاین روان دی، په لوګر او ځینو نورو ولایتونو کې هم کمپاینونه روان دي. حبیب ارمانی لیکلی وایي که چیرته دولت خلکو ته غږ وکړي چې مرستې ته لاړ شي، نو هلته د کار کولو لپاره ډیر ځوانان آماده دي. وایي زه هم تیار یم چې که څوک پیسې هم نه راکوي، وایي زه آماده یم چې مفت ته لاړ شم او هلته کار وکړم. خوشحال خان رښتین هم لیکلی وایي له صد مخه باید لومړی د امبولانسونو غم وخوړل شي، که چیرته امبولانسونه نه وي نو ملکي خلکو ته د پکار ده چې شخصي موټرونو کې ټپیان یوسي، بل باید وینه ورکول شي، او د خوراکي توکو غم باید وخوړل شي. دغه راز د استوګنې وسایل هم وایي ورته باید آماده شي. یو بل اوریدونکي ډاکټر صاحب، داسې ښکاري چې خپله فکر کوم د طب محصل ماته ښکاري، میراج الدین افغان، وایي عام خلک په داسې شرایطو کې کومک اولیه ورته اجرا کولی شي، د مثال په ډول خونریزي بندول، د سی پی آر اجرا کول، د تنفسي لارو خلاصول، مریض ته شاک فوزیشن ورکول او مریض ته کوما فوزیشن ورکول. دا هغه بحث دی چې مخکې تاسو هم ورته اشاره وکړه. راځئ په دې لږ تام شو ډاکټر صاحب، چې دغه د کله چې یو کس تر خاورو لاندې راوځي دغه ته دغه د لمړنیو مرستو دغه د خونریزي بندول باندې مخکې مو خبرې وکړې، دغه سی پی آر یادونه هم کېږي، سی پی آر اجرا کول ډاکټر صاحب مخکې تاسو فکر کوم تشریح کړه، خدای چې سی پی آر باندې هم لکه خبرې وکړي چې څه ډول اجرا کېږي، او دغه د تنفسي لارو خلاصولو باندې هم بیا د خبرې وکړو، او دغه شاک پوزیشن باندې هم، ځکه دغه بحثونه دي چې موږ هم کله دغه د لومړنیو خدماتو یا د لومړنیو مرستو کورسونه اخیستي یادونه سوي، د طبي اصطلاحات دي خدای چې په عام بڼه باندې تشریح کړو. سی پی آر ته به ول راسو ډاکټر صاحب، سی پی آر څه شی دی؟
اول چې کله موږ په عوامو ټکي باندې چې ورته په طبي اصطلاح چې موږ په سی پی آر ورته وایو، او په عوامو اصطلاح دیتا دی زړه او تنفسي په سیستم دوباره یعنی احیا کول دي او دوباره را ژوندۍ کول، دیتا سی پی آر وایو. او دغه سی پی آر چې ده د خپل باندې یو ځانته میتود ده، دا د هغه ناروغانو لپاره چې کله مثلا په یو په د شاک وخت دي، یا مثلا په هغه صورت کې چې ناروغ په آی سی یو کې وي، د دې لپاره هغه طبي اقدامات یا طبي اورونه چې ورته توصیه شوی دي چې د غیر لپاره بسنه نه کوي، نو ورسره له غیر لپاره د ناروغانو لپاره سی پی آر کوي. خو دغه سی پی آر لودین سیب کولای شي چې هغه ناروغ چې د ډار یا وان لاس کوما ته تللی وي، هغه ته هم سی پی آر کولای شو. سی پی آر دا هدف مو دغه لري چې کارډیو پالمونری ریسپیریشن چې نه د احیا د زړه او تنفس ته د تنفس یعنی د سږو د زړه دوباره احیا کول دي، چې خپل باندې راسته لاس بلو پروستالاس باندې چپالاس چپالاس ګدو، او هغه د سینې اورډوکای چې په طبي اسلام موږ هغه ته سرنوم وایو، د هغه په څوکا یو ضربه کې دغه په داس شکل باندې فشار ورکوو چې زموږ مړوان قط نشي، یعنی دا هم چې فشار چې ورکوو یو شخص باندې ته پنځه ویشت ځله دیتا فشار ورکوي، او ورسته له هغې څخه په خوله باندې دیتا تنفس ورکول دین صاحب، که چیرې اکسیجن موجود وي اکسیجن ورته امبوباک ورته ورکوو پخنه غواړمه، او که چیرې نه وي په خوله باندې تنفس ورکوو، او دا کار به څو ځله تکرارېږي چې ورسته له هغې څخه که چیرې دغه سی پی آر په ترس کې هم دغه ناروغ که چیرې دغه سی پی آر په نتیجه کې هم ناروغ بیا هم علائم حیاتي پیدا نکړل، یعنی نبض پیدا نکړل او د ترڅنګ تنفس پیدا نکړل او قلبي حرکات پیدا نکړل، ورسره دې څخه دې لپاره ادرینالین ورته زرقیږي چې هغه هم هغه خپل دوز باندې ورکول کی. خو لودین سه دغه سی پی آر هم چې موږ کوو باید دغه د سترنوم اډوکی یاد دغه پوخته چې سره وصل کړی دی، دغه اډوکی ته به تر 15 سانتي زیات فشار ور نه کړو، کیدای شي دې په ځای باندې چې ناروغ سره کومک وکړو هغه ناروغ خپل د سینې اډوکی مو هم مات کړی وي، یعنی دغه سترنوم کسر رامنځته کیږي. او په ماشومانو کې دا پروسه بیا په ډېره په هایسګۍ باندې او د ګوتو په واسطه باندې ترسره کیږي، نو بنام په دې اساس باندې چې دغه سی پی آر چې ده اکثرا په دغه لومړنۍ بیړنۍ طبي پیښو کې هغه ښه وسیله چې ده چې هغه ناروغان چې تباهي حوادثو په ترڅ کې کوما ته ځي یا شاک ته ځي د دغو لپاره ترسره کیږي. او بل غواړم چې په دې باندې هم رڼا واچوم، یعنی زموږ اکثره طبي اصطلاحات چې دي کیدای شي هغه زموږ خویندې وروڼه چې غږ مو له آزادۍ رادیو څخه خاور وي، که چیرې مثلا دی ته دغه طبي اصطلاحات ډېر ووایو کیدای شي سره په اخلاص نه شي، یعنی شاک څه شته ویل کیږي په ډېره عوامو ټکې باندې، یعنی عضویات زموږ بدن په دې باندې قادر نه دی چې زموږ هغه د عضویات ټول انسا چې دي هغه اروا کړي، یعنی په دغه حالت کې چې دغه نه اروا کېږي دغه شخص شاک ته ځي چې بیا شاک خپلې انواوې لري، او دې نه تر څنګ هر شاک به ځانته خپله ځانګړې طبي درمل نه لري.
بله کور ودان ډاکټر صاحب سلامت او سیباسته ورسته ادامه ورکو یو اوریدونکو وصل د استډیو سره ستړي مشي ازادي رادیو نه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري.
خیر سلو جن صاحب سلامونه تاسو صاحب تاسو درون میلمه شاغلی عمرې صاحب ته سلامونه او سلامونه د ازادي رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. قاری محمد ایوب پښتون یم.
او قاری صاحب پښتون ستړي مشي مننه چې اړیکه مونږ ولیدنن پام دې خبرې کوي چې عام کسان د طبي پیښو د زیانمنو شو پژغورنو کې څه رول لوبوي؟ په هرات کې مثلا دغه پیښه رامنځته شوې ده، لا هم د ژغورنې چارې روانې دي. کومې ویډیوګانې چې خپرېږي عام کسان هم وردانګلي د زلزله ځپلو ژغورنې ته، ځکه دیارلس کلي داسې دي چې یعنی بشپړ نه وي، نږدې بشپړ ویجاړ شوي دي. ستاسو په نظر دغلته د عامو خلکو مسؤلیت څه جوړیږي؟ ځکه په دولتي کچه باندې او یا هم د موسسو په کچه باندې فکر کوم خدمات کافي نه دي، یا غټیمونه چې هلته رسېدلي فکر کوم دوی به د دې وړتیا ونه لري چې سملاسي په ټولو کلیو باندې کار شروع کړي. د عامو خلکو مسؤلیت څه جوړیږي؟ او دغه راز که چېرته کومه پوښتنه هم لري په دې برخه کې ډاکټر صاحب راسره ستا مهرباني.
صحیح دی، ماته وخت ماته اجازه راکړه چې خپل نظر ورکړم. اول خو جنت فردوس غواړم او شهدا او ته، چون پر افغانستان باندې د هر طرفه مصیبت را روان دی. زلزله بل مصیبت دی، لوږه او بیکاری او اقتصادي فقر بل مصیبت دی، سوې تغذیه چې څوک پخته دا بل مصیبت دی. پر دې مصیبتو سربیره نه پوهېږو چې خدای تعالی موږ ته په کم نظر ګوري، خو نورې د زلزلو مصیبتونه هم را باندې روان دي. اول نظر خو مې دا دی چې دغه کومکونه اولیه چې ورسره کېږي، زما په نظر د افغانستان خلک په شارو کې چندانې خلک آګاهي نه لري او کېلري هم ده چې په کمه سطحه لري. نو هغه کسان چې په قراو قصباتو کې اوسېږي هغه خو طبعا آګاهي نه لري. مخکې لا شو یو کمپین ممپین کېدی، اوس هغه کمپین د آګاهي دي هم نشته. او بل دغه اولیه کومکونه چې ورسره کېږي د خلکو سره صحیح دی، د هغه کسانو ته چې د هغه کسانو څخه موږ مننه کوو، تشکري ورته وایو چې خپل ژوند په خطر کې اچي، ورځي د ورور کومک کوي. خو اما دا خلک چې ورځي، دا خلک مسلکي نه دي. دغه خاورې چې راپورته کوي په بیل باندې یا په کولنګ باندې یا په بل شي باندې راپورته کوي، ممکن دا د انسانانو و بدنو ته هم زیان ورسوي. او ممکن دغه خلک، موږ خو افغانستان خلک په دې عرصه کې تخصص نه لري، خو بیا هم د دوی سره تشکري کوو چې خلک ورځي. ولیکن ډېر خلک لودین صاحب عمری صاحب هم شاید زما سره په دې خبره کې موافق وي، سلامونه دې مې قبول کړي. ډېر خلک په دغه عرصه کې آګاهي نه لري، یعنی مسلکي نه دي. و زه پرځن ملایم، زه په معرابو ممبر کې تخصص لرم، زه د سیاحتو د ساینسو د تخنیکو د ټکنالوژي په عرصه کې تخصص نه لرم. زه پرځن ملایم، په قرآن کې تخصص لرم، اما په تاریخ او فلسفه کې خو زه تخصص نه لرم. نو زموږ خلک غیر مسلکي دي، کومکونه خو ورسره کوي، ولیکن دا کومکونه زما نظر دا دی چې دولت لاس په کار شي او مسلکي خلک وګماري تاسو چې کومکونه ورسره وکړي د دوی سره. او بلخ پوښتنه مې د عمری صاحب څخه ده، ښاغلی ډاکټر صاحب، هغه کسان چې په سوی تغذیه اخته یا د بدن مقاومت کمی، هغه چې تر خاور لاندې کېږي، یا هغه کسان چې نوکې تنومن وي، د هغو په نفس اخیستلو کې یا د هغو په یعنی چې په ژوندي پاتې کېدلو کې، دغه کسان چې مقاومت د بدن یې کم وي، او هغه کسان چې نوکې قوارهدار وي، د دوت تر مابین فرق څنګه کېدلی شي؟ یعنی فکر نه کوي چې هغه کسان چې د بدن مقاومت یې کم وي هغه ژر روغ ورکوي؟
کور ودان پښتون صاحب، ډېره مننه، سلامت اوسئ. ډاکټر صاحب، دغه بحث ما هم ځان سره یادداشت کړی و چې په ځینو سیمو کې، حتی دغه د مراکش زلزله چې وشوه پروسه کال، چې په ترکیه کې کومه زلزله وشوله مثلا له 4-5 ورځو نه مخکې، وروسته هم داسې کسانو چې ژوندي تر خاورو لاندې راوستل شول. په دې بیا وروسته تفصیلي خبرې وکړي چې تر خاورو لاندې مثلا کومو ځایونو کې د ژوندي پاتې کېدو امکانات ډېر دي. اوس راځئ د قاري صاحب پښتون پوښتنه باندې به تبصره وکړي، بیا به بحث ته مخته ادامه ورکړو.
لودین صاحب، قاری صاحب پښتون خو ماشاءالله ډېرې ښې خبرې وکړلې او خپل نظریات را سره شریک کړل، او راوبو شو د دې پوښتنې ته. یعنی په هغه کسان چې مالنیوتریشن وي په طبي اصطلاح باندې، یا په عوام اصطلاح هغه خوارځواکي یا سوی تغذیه وي، او هغه کسان چې مثلا هغه د هغو تغذیه مکمله وي او د زیات باډۍ نظر ښه قوي وي، د دو په دواړو د خاورو چې کله لاندې کېږي، دا په دې کې هغه طبي په حساب باندې څېړنې تحقیقات نه دي شوي. خو لیکن دا ویلی شو چې هغه کسان چې لږ څه تنومند وي، نظر هغو سوی تغذیه کسانو ته ادې د وجود مقاومت، لکه څرنګه چې د امراضو په مقابل کې لوړ دی، د ناروغۍ په مقابل کې لوړ دی، همدارنګه د بیرونیو تردیداتو یا د بیرونیو خارجي صدماتو یا د دغو ضربو په مقابل کې هم مقاومت لوړ دی. دا که خدا نخواسته په هغه باندې دیوال را چپه کیږي یا خار پلویږي، نو په دغه وخت کې کیدای شي چې هغه په سویتغذي کسان چې دي هغه د وجود کسرونه یعنې د هډوکې ماتېدل ورسره یو ځای وي، دې تر څنګ چې هغه به په کوما خواته ځي. لیکن هغه کسان چې په وجود مافیات لوړ دی او تنومند دي، نو هغه دغه ضربه یا دغه صدمات دغه زغملی شي. نو بنام په دې اساس باندې لکه څرنګه چې د نورو امراض مقابل کې پښتون صاحب هغه کسان چې تنومند دي د مافیات لوړ دی د امراض مقابل کې لوړ مافیات لري یعنې قوي دي، همدارنګه د طبعي صدماتو مقابل کې هم قوي دي. نظر هو کسانو ته چې هغه په خوارځواکۍ یا په سوی تغذي باندې اخته دي. نو په دې هیله باندې چې جناب دروند پښتون صاحب د خپلې پوښتنې ځواب اخیستی وي لودین صاحب.
حتما حتما کور مو ودان ډاکټر صاحب، تاسو ډېره ښه اشاره ورته وکړه چې همیشه د وجود مقاومت ډېر ښه شی وي، یعنې سړي سره په طبعي پیښو کې هم مرسته کوي که خدای مکړه اوبو وړي مثلا کې او څوک ښه تکړه وي کولی سي لامبو وهي ځان له اوبو نه وباسي، له سیلابه ځان وباسي. دغه راز که چېرته خاورې چېرته په راځي نو که چېرته دای قوي وي او څه مقاومت ولري ممکن وکولی سي د ځان په ژغورنه کې له ځان سره مرسته وکړي. دا معنی چې پیاوړی سړی همیشه کولی سي چې له ژوند سره د ژوند سختیو سره ښه مبارزه وکړي، نظر یو کس ته چې کمزوری وي له فزیکي پلوه. کور ودان ډاکټر صاحب، بل اورېدونکي ته ورځو مهرباني وکړئ، روغتیا د ژوند شتمني پروګرام له ازادي راډیو اورئ.
ډېره مننه لودین صاحب محترم، سلام تا ته، ډاکټر صاحب ته، اورېدونکو ته، نبی الله زبلای دا شیبه له غزنی خبرې کوم.
ښه زبلای صاحب، مهرباني وکړئ په همدې موضوع خبرې کوو چې عام کسان د طبیعي پیښو له زیانمنو شوو سره څه ډول مرسته کولی سي، خصوصا نن سبا چې په هرات کې دغه غمیزه رامنځته شوې ده، هلته عام کسان د نورو کسانو ژغورنې ته ورغلي دي، څه وکړي تر څو د دوی دغه مرستې سمې تمامې سي؟ په همدې ارتباط باندې خبرې کوو، مهرباني تاسو څه وایئ په دې اړه؟
ډېره مننه، همداسې ده. لومړی به راسم بالې نظر ته لودین صاحب، دا چې ځوانان د ټولنې د ملاتړ دي، نو ځوانانو ته اړتیا سته، ځوانان باید خپلې مچې نن رابډ وهي، وایي ځمکه هغه سوه دی چې اور پرې بلیږي. نو نن یوازې هرات نه د پلمبو کې ډوب، بلکې ټول افغانستان ورسره سوه دی. نو ټولو ځوانانو، ټولو افغانانو ته، البته که په بیلابیلو ولایتو کې، هغو ته هم پکار دی تر څو هلته دوی سره غونډ شي، خیره بنسټونه راټول کړي، دوی کار وکړي، دوی مرستې راټولې کړي، دوی د دې غنځپلو کورنیو دپاره یو څه نه یو څه وکړي. او بلکې ځوانان که چېرته کلک هوډ وکړي هر څه کولای شي. راځم پوښتنې ته جناب ډاکټر صاحب فریدالله عمری، پوښتنه مې همدا ده چې مثلا که یو زلزله کیږي، تب بند چې په هغه سیمه کې ډېره زیاته ویره وي، وحشت وي، غم وي، درد وي، نو تبن ماشومان، میرمنې، البته ځوانان هم ورسره یاد وایي، ټول کسان یو ډول په ویره کې کیږي. د ځینو کسان ما همداسې لیدلی دي، یو وخت یو کس ډېر په ویره کې سو، یو دمې نه پېژم زړه کار پرې شوی، یو بل رواني څپه پر ورلی، خو بېوشۍ حالت ته دي. نو که چېرته یو څوک د بېوشۍ حالت ته دي، زړه یې کار پرېږدي، دلته په ویره کې ډوب وي، هغه کس څنګه هغه کسان پوه شي چې دا مثلا م نه ده؟ هغه کوم کسان چې متخصص نه دي، ډاکټران نه دي، هغه بېخي داسې فکر کوي چې دا هم په شهادت رسیدلی ده. نو هغه کسان څنګه پیږي؟ او آیا داسې امکان لري چې له ډېرې ویرې یو کس زړه کار پرېږدي، له ډېرې ویرې یو بل مشکل ورته پیږدي، نور کورنۍ خلک یې داسې فکر وکړي چې دا مړ ده؟ ډېره مننه،
سلامات اوسئ زابلای صاحب. کور ودان بل اورېدونکي ته ورځو مهرباني وکړئ، روغتیا د ژوند شتمني پروګرام له ازادي راډیو اورئ.
حبیب رحمان زواکمه د ایران هیواد څخه.
ښه ځواک صاحب، مهرباني وکړئ، له ایران نه څنګه په ایران کې خو دغه زلزله نه ده محسوسه سوې، که څه هم هرات دغه سیمې چې دی ایران ته نږدې پرتې دي؟
نه، موږ د ایران هیواد په ښار کې پراته یو، ځکه چې مساله د خبر اخینو سره ټلیفون موکته په افغانستان کې بدبختانه نه بخته بده پیښه سوې و. نو ولا ډیر خوښینو نن په دغه راز خپل په کار باندې نه پوسوې چې دغه زلزله سوې ده. متاسفانه چې ډیر افغانان پکې شهیدان سوي دي، خپل ژوند له لاس ورکړی دي. نو ما پر طالبان ورو باندې دغه غږ دی چې کم افغانان په شمول سوي دي، د کورنوي سره د کومک وکي. نو پر نور شتمنو کوم هم دغه غږ دی چې د افغانان سره کومک وکي. او ځکه چې د زلزله کیږي، باید د ساينس پوهان معلومات ورکړي چې زلزله کیږي د دغه ستاس ووزي.
کور ودان ځواک صاحب، سلامات او سي ډېر مننه چې اړیکه مونږ نیولې. فکر کوم د ځواک صاحب اړیکه پرېښ ولا، د ځواک صاحب نظر دا و چې باید اوس مرستې وسي، حکومت لاس په کار شي او هلته د زیانمنو شویو لاسنیوي ته ور ودانګي. بل یې دا ویل چې چیرته دغسې زلزلې کې باید له مخکې نه خلکو ته خبرداری ورکول سي. فکر کوم د طبیعي پیښو په برخه کې، د سیلاب په برخه کې، د طوفان په برخه کې کله ناکله وړاندوینې کېږي په پرمختللو هیوادونو کې. اما د زلزلې په اړه باندې فکر کوم تر اوسه هم دغه علم د جیولوجي دومره مخته نه دی تللی چې هغه دقیق وخت وښيي او خلکو ته خبرداری ورکړي. نو په هر حال په دې هیله چې دغه پرمختګونه هم په علمي ډګر کې وسي تر څو د خلکو د زیان کچه راکمه سي. ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ تاسو ته بیرته راځو. اول به د زابلي صاحب په پوښتنه باندې تم شو، بیا به راځو بحث به سره ورور راټولو ځکه چې د پایشي بوتې نږدې شوي.
لودین صاحب اول به دا ووایي چې ډېره مننه زابلي صاحب څخه، ډېره ښه په پوښتنه یې مطرح کړله او د یادولو وړ ده چې په داسې طبیعي حوادثو کې لکه زلزله، سیلابونه، دا په روح و روان د انسانانو هم تاثیر اچوي. یعنی که چیرې د یو چا ګاونډی هغه خدا نخواسته خپل فامیل د لاسه ورکړي، دا ډېر سخته صحنه ده. نو کېدای شي هغې ته روحي و رواني ستونزې پیدا شي او کله ناکله مثلا هغه خپل شعور د لاسه ورکړي، چې دا په هغه صورت کې دی باید هغه په روغتیایي مرکز ته چې مراجعه کوي هغلته دی په پیسو باندې هغه ډاکټر صاحب ته روحي درمل ورکوي یا روحن هغه تلقین کوي. او دې ته تر څنګ د یادولو وړ لودین صاحب، هغه کسان چې د زړه ناروغۍ لري، یعنی پخوانی زړه ناروغۍ لري او دا ستونزه سره مخامخ کیږي، په داسې وخت کې کېدای شي دی ته د سینې درد، چې په طبي سلام هغې ته چستن وایو، کېدای شي سینې درد ورته پیدا شي او خپل شعور د لاسه ورکړي، مثلا په شاک ته لاړ شي یا کوما ته لاړ شي. په داسې حالاتو کې هغه ته باید بیا هم موږ به ډېر کوشش وکړو چې لاس پښو ته مساج ورکړو. سر باید یوې خوا ته کېږدو، تنفسي لارې یعنی د هغې د خولې تنفسي لارې باید خلاصې کړو. او که چېرې په خوله کې مصنوعي غاښ وي یا مثلا بل اجنبي جسم وي، هغه راو باسو او ډېر باید کوشش وکړو چې د خولې د لارې څخه لکه مخکې مو چې یادونه وکړه درمل، اوبه یا نور ډوډۍ چای ور نه کړو. او که چېرې هغه په روغتیایي مرکز موږ ته نږدې وي هغلته ورسوو. او د دې نه علاوه به د خپل سر درملو او تداوي څخه ډډه وکړو. که چېرې دغه کار موږ ورسره وکړو نو د دغه ناروغ سره موږ ډېره مرسته کړې وي. او همدارنګه پاتې کسان مثلا په لویو لارو کې یو په یو باندې په یو شاک حالات تېرځي چې هغې ته په عوام اصطلاح باندې مرګي وي او په طبي اصطلاح هغې ته اپلپسي موږ وایو. په داسې حالاتو کې ځینې کسان ګورو چې د هغې بوټ را وباسي، د هغې خولې ته یې نیسي یا مثلا په پوزه کې نیسي یا په بل شی په وړاندې کوي پوزې ته یې. نو په داسې حالاتو کې باید اول باید کوشش وکړو لودین صاحب چې هغې په غاړه کې که چېرې مثلا یو دسمال وي یا بل شی وي، هغه باید خلاص کړو او په خوله کې وګورو چې تنفسي لار خو خلاصه ده. سر باید یوه بغل ته کړو، تنفسي لاره باید په دې باندې ځان مطمئن کړو چې کوم بل شی خو نشته. او ته په وروسته د هغې څخه موږ کولی شو چې که ډېر کومک کوو تر هغه پورې چې روغتیایي مرکز ته رسیږي یا هغه ایمرجنسي ټیم یا هغه د ژوند ژغورنې ټیم ورته رسیږي، باید چنډه په لاسه باندې مثلا یخ اوبه اچولی شو یعنی یا یخ دسمال اخولی شو. نو دې نه علاوه باید موږ په داسې حالاتو کې ډېر باید کوشش وکړو چې د خپل سر درملو او د خپل سر طبابت څخه په کلکه باندې ډډه وکړو.
کور مو ودان ډاکټر صاحب، سلامت اوسئ. ډاکټر صاحب بحث به ورو ورو راټول کړو. ما مخکې یو مسئلې ته اشاره وکړه چې په ځینو هیوادونو کې چې زلزلې سوي دي، ممکن د افغانستان په زلزله کې هم دغه موضوع صدق وکړي چې له 15 ورځو وروسته هم یا له 4 ورځو وروسته هم ژوندي کسان تر خاورو لاندې راوځي. اول به دغه د انسانانو د تنفس د وړتیا په اړه باندې لږ خبرې وکړو چې انسانان څومره کولی سي مثلا تر خاورو لاندې مثلا تنفس وکړي، او یا د انسانانو ترمنځ توپیر شته د تنفس په وړتیا کې او کنه. یعنی داسې کسان چې فعال قلب لري کولی سي چې تر ځمکو لاندې هم مثلا په یو ډول سره تر خاورو لاندې تنفس وکړي، او کنه هغه کسان چې ژوندي راوځي داسې ساحو کې هغوی ګیر پاتې کیږي چې هلته یو څه فضا دوی لري، یعنی یو څه هوا هلته ذخیره شوي، هغه ژوندي پاتې کیږي. او ځکه تر خاورو لاندې خو چې کله تنفس بند سي نو بیا د ژوند پاتې کېدو امکانات هم له منځه ځي.
بله لودین صاحب، هغه کسان چې اکثر از اویو که ده خور لان نراوزی نهوغو تا حت من ده تنفس ایوالار لارشته ده، یعنی حقیقه تا اکسیجن رو رسیگی که نه غیر در اوغو نه که چیر مثلا مکت اکسیجن رو رسیگو و رو رسیگی، یعنی مطلق اکسیجن
کته شي چې په آزاد هوا کې یو ویش فیصد خالص اکسیجن لري که در باندې کته شي نو په ډیر کم وخت کې موږ خپل ژوند د لاسه ورکوو. په هغه صورت کې چې دغه خاوره چې را لویږي یا دا دیوالونه چې را نړیږي په هغه صورت کې کیدای شي بعضې چولې او بعضې سوری وجود موجود وي چې هغه په کم اندازه اکسیجن هم ورسیږي دا کسانو ته او دا کسان به هغه رقم هغه ناروغان وي یا هغه ټپیان وي چې دای مخکینی تنفسي ناروغۍ یا مثلا مخکینی سی او پی ډي یا برانشل اسما یعنی تنفسي ناروغۍ یا د سینې ناروغۍ به نه لري او دای به سالم کسان وي لکه مخکې چې پښتون صاحب وویل دای معافیت به لوړ وي او دې نه علاوه چې هغه کم اکسیجن ورسیږي کیدای شي چې مثلا دی د څو ورځو لپاره ژوندي وساتي نو ورسته د هغې نه چې هغه د ژوند ژغورنې ټیم ورسیږي کیدای شي دی ژوندي راووزي. نو دا امکانات په افغانستان کې هم په اکثره ځایو کې شوي دي او دغه خبره ده کوم عملیات چې شوي دي دی د ژوند ژغورنې په خاطر باندې دغه کامیابه ترسره شوي دي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب راځي بحث ورو ورو سره پای ته رسو. ټولوی هرات کې زلزله شوې ده د تلفات پاړه باندې هم ارقام لسهار راسیزې د نقیز دي خو اوس لږ تر لږه ازادي راډیو ته د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت تایید کړي چې 2400 کسان وژل شوي. متاسفانه چې ډېر لوړ ارقام دي ممکن د کلونو جګړې ارقام هم په نورو هیوادونو کې دومره نه وي اما په یوه ورځ باندې یا په څو شیبو کې په افغانستان کې دومره کسان تلف کیږي او زرګونه کسان هم ټپیان دي. حکومت ته څه کول په کار دي او ډاکټر صاحب تاسو دغه روغتیایي سکتور کې تجربه لرئ کار مو کړی آیا په دې کچه باندې روغتیایي ټیمونه د افغانستان ستا چې رسېدنه وکړي ځکه دا ډول بیړني حالات تاسو مخکې ویل چې په ډېرو پرمختللو هیوادونو کې هم که رامنځته کیږي له خلکو یا له دولته لوری ورکوي فکر کوي په افغانستان کې دا مهال امکانات څومره دي؟ امکانات به طبعا کم وي. دولت ته څه کول په کار دي؟ څه سپارښتنې کوي او هغه ټیمونه چې هلته تللي دي هغوی ته هم که څه سپارښتنې لرئ د خلکو په ګډون بیا به په همدې سره ورو ورو بحث هم پای ته رسوو.
لودین صاحب اول دا چې په دغه سوالاتو کې هغه احساس ډېر مهم دی. دلته که چیرې احساس وجود ولري پس از خدای دا احساس په طبي ټیمونو کې شته دی نو کولی شي چې یو وړ ټیم هم ډېر غټ کار ترسره کړي. نو په دغسې حالاتو کې په اوایلو کې دغه طبعي پیښې رامنځته کیږي کیدای شي ټول ټیمونه سراسیمه وي لیکن په ورځ ته لس لیرو ساتو څخه دغه ټیمونه منظم کیږي. فرض مثال که دغه اوس ووایو چې د ایراد افزاوي روغتون کې چې هغلته زموږ ځینې ډاکتران دي هغوی تر اوسه پورې دغه طبي کوم خدمات چې ترسره کوي یا هغه خدمات چې د زخمیان ترسره کوي تر اوسه پورې د قلت دوا د بل سره نه دي مخامخ شوي او موږ هم دلته ځکه چې په کابل کې چې کوم روغتونو کې کوم ډاکتران دي که چیرې په موږ باندې مثلا غږ وشي چې تاسو ځانونه منسجم کړئ نو موږ په ظرف د دو ساعتو کې ځانونه منسجم کوو او دې ته آماده یو چې هغلته ورشو هغه د خپلو طبي درملو سره د هغو ناروغانو سره کومک وکړو. خو په بل د یادولو وړ ده چې په داسې حالاتو کې حتما هر ولایت جناب لودین صاحب هغلته طبیعي حوادثو په ضد باندې یو کوچنی ریاست لري چې هغوی هم مخکې تر مخکې د بعض نورو حوادثو لپاره دغه آمادګي لري. نو زه فکر کوم چې موږ به دعا هم ورته کوو او دې تر څنګ په خپله باندې اقدامات به هم کوو تر څو پورې چې وکولی شو چې د قوي احساس د مخې ولو که یو تجار وي ولو که یو په حساب باندې ډاکټر وی یا انجینر وی چې هر کار که هر مطلب کې هغه مشغوله وي یعنی دغه خور بچای وي که چیرې احساس ورسره وي نو زه مطمئن یم چې که چیرې ضرورت پیښیږي د سوالاتو کې نو موږ دغه ټول کسان حاضر آماده دي چې د ټیم په شکل د صحي ټیم سره او نورو ټیمو سره اوږه په اوږه باندې د دغه زلزله ځپل سره مرسته وکړي او د هغې سره د ځان ژغورنې یا د طبعي حوادثو په ضد باندې دغو ټیمونو سره په هماهنګۍ دغه کسان وژغوري او په مالي او ځاني په شکل باندې سره مرسته ترسره کړي.
ډیره ډیره مننه ډاکټر صاحب. کور مو ودان سلامت اوسئ. په دې هیله چې د دولت د شته امکاناتو په وسیله باندې او یا هم د موسسو په وسیله باندې وکولی شي چې دغه د ژغورنې چارې څومره ژر چې امکان وي راټولې کړي. سلامت اوسئ. روغتیا د ژوند شتمني پروګرام همدلته پای ته ورسېد. له خپلو میلمنو زمکپو او د اکسفورد پانتون له څېړونکي ذکریا شنیزي او د داخله ناروغیو له متخصص ډاکټر فرید الله عمری نه ډیره مننه. اورېدونکو په راتلونکي ساعت کې همدغه بحث په دریجه به درته وړاندې کیږي. هیله ده چې له راډیوګانو مو ونه خورئ.